Radio.
سلام ستړي مشي تاسو مخک لا ساتي رادیو اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې نړیوال صندوق یونیسف وایي تر کال نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړمن وو. دغه صندوق د یکشنبې په ورځ د فبروري 15 د خپل کلني راپور په خپرولو سره ویلي په 2015 کال کې 2.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې څه باندې 12 میلیونه ماشومان وو. د یونیسف په ټکو په افغانستان کې د روان بشري بحران اصلي لاملونه له زده کړو او کار د ښځو نجونو راګرځول، اقلیمي بدلون، اقتصادي رکود او بیروزګاری ده. د یونیسف په راپور کې وړاندې راغلي چې د بودیجې کمښت د روغتیا، خوړو او پاکو اوبو د رسولو په برخه کې د دغه صندوق فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د یونیسف په ګډون ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران سربېره د خدمتونو په وړاندې کولو کې د بودیجې د کمښت خبره په زلونو کړې ده. دغه سازمانونو خبرداری ورکړی چې چیرته د اړمنو افغانانو د لاسنیوي په موخه په کافي اندازه بودیجه ترلاسه نه کړي، په لرو پرتو سیمو کې به د مندو ماشومانو سربېره ډېر اړمن کسان د ژوند له لومړنیو خدمتونو بې برخې شي. د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی ګوند غړو او د عمران خان پلویانو له پېښور څخه پنجاب ایالت ته تلونکي لارې تړلې دي. د دغه ګوند غړو له حکومت غوښتي چې پخوانی صدر اعظم او د دغه ګوند بنسټګر عمران خان په روغتون کې بستر کړي. د راپورونو له مخې د ناروغۍ له کبله د عمران خان د یوې سترګې دید خورا کم شوی دی. درې ورځې کېږي چې د عمران خان پلویانو په ډیری اسماعیل خان، کوات او اټک کې پنجاب ته تلونکي ټولې لارې د تګ راتګ پر مخ تړلې دي. د دغه اعتراضونو له کبله زرهاو موټرې په لارو کې بندې پاتې دي. د راپورونو له مخې د عمران خان د سترګې د درملنې په موخه د ډاکټرانو یو ټیم زندان ته ورغلی دی. د پاکستان سترې محکمې د فبروري په 12 امر کړی و چې د ډاکټرانو یو ټیم دی د عمران خان د درملنې په موخه زندان ته لاړ شي او عمران خان ته د اجازه ورکړل شي چې له خپلو اولادونو سره ټلیفوني اړیکه ونیسي. عمران خان له 2023 کال راهیسې د درغلیو په ګډون په شمیر قضیو کې تورن پیژندل شوی دی چې په 400 کلونو بند محکوم دی. عمران خان بیا په ځان لګیدلی د درغلیو ټول تورونه سیاسي بللی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له ایران سره پر ډیپلوماټیک چلند ټینګار کړی. هغه چې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 15 د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل ولسمشر ترامپ ایران ته ښکاره ویلي چې مذاکراتو ته د جګړې پر څل اولویت ورکوي. هغه وړاندې ویلي هیڅوک نه دي توانېدلی چې له ایران سره بریالی تړون ولري، خو موږ خپله هڅه کوو. له دې مخکې ایران له امریکا سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د یوې هوکړې د ترلاسه کولو امکان مطرح کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال د یکشنبې په ورځ بي بي سي ته ویلي و که امریکایان د بندیزونو په اړه خبرو کولو ته چمتو وي، موږ چمتو یو چې د خپل اټومي پروګرام اړوند مسلو په اړه خبرې وکړو. هغه دا مشخصه نه کړه چې ایران د ټولو او که د یوې برخې بندیزونو لرې کول غواړي. روبیو په مونیخ کانفرنس کې له ګډون وروسته سلواکیا ته تللی. تمه ده هغه له دې وروسته د هنګري له ولسمشر ویکتور اوبان سره وګوري. او د هند د کرکټ ملي لوبډلې د 14 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالیو په لړ کې هند وتوانېد پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د تو غوره لوبډلو پړاو ته لار ومومي. دا لوبه چې د یکشنبې په ورځ د سریلانکا په کولم بخار کې وشوه، هند پاکستان ته په 16 کې د 26 منډو هدف ټاکلی و. د پاکستانی لوبډلې پاتلو سورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 144 منډې جوړې کړې. د هند پر وړاندې د پاکستان لماتې وروسته دغه لوبډله اوس د جدول په دریم ځای کې ده. پاکستان مخکې د هند پر وړاندې له دې لوبې بایکاټ اعلان کړی و. له 2023 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 وارې په نړیوال شلوریز جام کې لوبې کړې چې ټولې ترې ګټلې دي. بل پلاو په نړیوالو سترو لوبو کې د هند پر وړاندې دا د پاکستان 14 ماتې وه. د کرکټ د نړیوالو شورا د معلوماتو له مخې پاکستان او هند 12 شلوریز لوبې کړې چې 14 هند ګټلې دي. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام بله لوبه نن دوشنبه د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ ده. افغان ټیم خپلې دوه نمړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا بایللې دي. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واوریدلای شئ. نن د شنبې د قزاقستان په پلازمېنا استانا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړه شوې ده. د دې ناستې د اجنډا په اړه به وړاندې درته جزئیات ولرو. د روژې په درشل کې خلک شکایت کوي چې قیمتونه لوړ شوي دي.
سر له اوسه د وریجو، د غوړیو، مطلب د شیدو، د هر څه نه مخ په زیاتوالی راغلی دي. خلک بیروزګار دي، کارونه نشته.
په افغانستان کې ډیری ځوانان ولې د رښتې خلاف کار کوي؟ او آیا تاسو یې شوې یاستئ چې د رښتې خلاف کار وکړي؟ په دې وروستیو کې ځوانانو ډېر د موبایل جوړونې کار ته مخه کړې ده. د چې څه ډول کار دی؟
موبایل جوړونې زده کړه مرکز ته ځکه موبایل اوس ډېر عام دی، هر څوک یې کاروي. کله چې موبایل کارون کې ډېر نو اتمن موبایل د خرابې
د دې سربېره نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغوړ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په هم ستړي مشي. په دې خبری خبرونه کې مو زفری د سیال، صفی الله ستانکزی او په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیلی ملتیا کوي. د قزاقستان پلازمینه نن دوشنبه د منځنی اسیا د هیوادونو د ناستې کوربه ده. دغه ناسته د افغانستان په اړه جوړه شوې. دا اجنډا ناسته په افغانستان کې روان بشري بحران او د اقتصادي اړیکو پراختیا ته شوې. د طالبانو حکومت د ناستې هرکلی کړی. نور جزئیات په راپور کې ورو. د قزاقستان پلازمینه استانا نن دوشنبه د فبروري 14 د افغانستان په اړه د منځنی اسیا د څلور هیوادونو د ځانګړو استازو د تماس ټلې د دویمې غونډې کوربه ده. د قزاقستان د حکومت رسمي ویبپاڼې د فبروري 14 د دې ناستې د جوړېدو خبر ورکړی و. په خبر کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشوف د قزاقستان له سفیر بیوبوت اکماتوکولوف سره په ویلیدنې کې د غونډې د جوړېدو په اړه خبرې او توافق کړی و. د منځنی اسیا څلور هیوادونو قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ډیپلوماټان د تماس ډلې تر چتر لاندې راټولېږي او د بحث وړ مسایلې ته افغانستان د اقتصادي همکارۍ او د پیاوړتیا سربېره په دې هیواد کې د بشري بحران پر شته ننګونو خبرې ترې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت بیا د دغې ناستې د جوړېدو په اړه ملي رادیو ټلویزیون سره په یوې مرکه کې له ښکېلو هیوادونو د دا ډول غونډو د جوړېدو په پار مننه کړې ده. دغه په ټکو د دوی د حکومت اړیکې د منځنی اسیا له هیوادونو سره د پخا پرتله په ځانګړې توګه په اقتصادي برخو کې پراخې شوې دي. خو د منځنی اسیا هیوادونو ته د دې ډول ناستو جوړول ولې مهم دي؟ په اړه د سیاسي چارو کارپو طارق فرهدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقت دا ده چې د آسیا مرکزی هیوادونه افغانستان او پاکستان مارکیټونه ده. اتیا لري خصوصا چې د ازبکستان جمهور رئیس یو افر وکړه په پاکستان کې دوی ته آشکار دی چې پرته له افغانستان پاکستان سره اقتصادي او لوجستیکي تعامل مشکل ده. دوی هم په دې کوشش کې دي چې له پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط ښه شي تر څو چې مرکزي آسیا له پاکستان سره کولای شي چې اقتصادي روابط ټینګ کړي.
له نننۍ غونډې مخکې قزاقستان او ازبکستان د مرکزي آسیا د سوداګرۍ او اقتصادي جوړښتونو سره د افغانستان د یو ځای کېدو پر اهمیت ټینګار کړی او په وستونی د سیمې د دوامدار ثبات او د ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره یو له مهمو شرطونو بللې دي. د منځنی اسیا د ځنګړو استازو د تماس ټله د ازبکستان په نوښت په 2015 کال کې رامنځته او نمړنۍ غونډې تیر کال د اګست په 16 په پلازمینه تاشکند کې ترسره شوه. د دغې ډلې د رامنځته کېدو موخه په سیمه کې د افغانستان جیو ستراتیژیک رول او له مرکزي اسیا سره یې تاریخي اړیکو ته په پام د دې هیواد پر وړاندې د یو متوازنه او همغږه تګلارې رامنځته کول دي. د تاجکستان او قرغزستان خلاف ازبکستان او قرغزستان په تیرو څو باندې څلورو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي ورسره سیاسي، سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پالي. په 2015 کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر ته رسیده چې دا د 2015 کال پرتله شاوخوا 45% زیاتوالی ښیي. د قزاقستان او افغانستان ترمن سوداګري د تیر کال په نمړی وته میاشت کې نږدې 338 میلیونه ډالر و. خو د دواړو هیوادونو چارواکو لنډ مهاله او اوږد مهاله د 3 میلیارد ډالرو هدف ټاکلی دی. نور خبرونه در سره صفی الله ستانکزی مخې ته وړي. ملتیا یې وکړي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د روژې له رارسېدو سره سم د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې په بازارو کې بیې کنټرول کړي، ځکه د دوی په خبره له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا بېوزلي هغه څه دي چې دوی نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره نفقه وګټي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي. تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او اصنافو له مسؤلینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. جزئیات د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
داسې مهال چې روژې ته څو ورځې پاتې دي، د پلازمینې کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی وایي له یوې خوا بیکاري، بېوزلي او له بله خوا د خوراکي موادو لوړو بیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د کابل په ارزان قیمت سیمه کې میش عبادالله ازادي راډیو ته وویل
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شدو د هر څه لوټونه مخ په زیاتوالی راغلی دي. خلک بېروزګار دي، کارونه نشته دي. د حکومت نه دا غواړو چې باید حکومت باید د دې لوړو بیو مخه ونیسي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي ګلبت هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دعا وکړه چې هر کال د روژې پر اتک سره د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راځي.
په نورو هیوادونو کې چې روژې مبارکه میاشت را نږدې شي، د خوراکي اجناسو نرخونه ارزانه شي. بدبختانه چې زموږ په هیواد کې روژې مبارکه میاشت چې نږدې شي، خوراکي اجناسو نرخونه ډیر لوړ شي. خلک غریب دي، روزګار نشته. ځینې نوي مهاجرین هیواد ته راغلي دي چې هغه تر اوسه پورې په روزګار نه دي شوي، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکي سیرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت باید بای کنټرول کړي، ځکه خلک ډیر بې وزله دي. که بای کمی وي نو هر سړی به روژه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد دغه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او د اصنافو له مسؤلینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. په هغه بیان کې چې شنبه د سلواغ یا دلوي په 15مه د یاد وزارت په اکسپانه خپور شوی راغلی چې یادو مسؤلینو ډاډ ورکړی چې په بازار کې په کافي کچا د اړتیا وړ توکي شته او د روژې په میاشت کې به په بیو کې لوړوالی رانشي، خو خلک وایي یوازې ژمنې بسنه نه کوي، باید عملي اقدامات او څارنه وشي. د کابل په منډوي بازار کې هم بېلابېل عمده پلورونکي وایي له تېرې اونۍ راهیسې د ځینو لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 26مه ازادي راډیو ته وویل تېره اونۍ ومنۍ بوري وړه په 1400 افغانۍ او خووس په 1510 افغانۍ پلورل کېږي. یو من بوره په 340 افغانۍ او خووس په 380 افغانۍ رسېدلې. دغه راز د یوې درې نیمنۍ سیله وریجو بورۍ په بیه کې هم تر 200 افغانۍ زیاتوالی راغلی. تېره اونۍ یې بیه 2300 او اوس یې 3500 افغانۍ ده. د دې ترڅنګ د دالو او لوبیاو په هر من کې هم 10-30 افغانۍ لوړوالی راغلی، خو د دوی په خبره د غوړیو په بیه کې بیا کموالی راغلی. تېره اونۍ یوه 10 لیټره بشکه غوړي 250 خو اوس یې بیه 1080 افغانۍ ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي، خو د دې خونې سلاحکار خانجان الکوزی وایي چې سږ کال د خوراکي موادو د بیو لوړېدل بېلابېل لاملونه لري. نوموړي یکشنبه د دلویش پښتم ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدل او د غراس په نړیوال بازار کې د ځینو توکو د بیو لوړېدو د افغانستان په بازار هم اغیز کړي.
افغانستان کې بدبختانه هم داسې کېږي چې داسې مذهبي ورځې راشي او په هغې کې تقاضا ډېره شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جګزي. کله کله داسې چې نور عوامل هم لري سږکال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پرې منفي کوي، خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې له 4 میاشتو د زیاتې مودې راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم په ټپه ودرېده. خو دا یوازې سږ کال نه دی، بلکې په تېرو کلونو کې هم خلکو د روژې پر رسېدلو سره په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت درلود. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او د اصنافو له مسؤلینو سره په خپل تازه لیدنه کې ادا کړې چې په تېرو څو کلونو کې پروژې میاشت کې بیې مناسبې وي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ
ل افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو ودرش کال وروسته لا هم د هغې جګړې پایلو د میلیونو افغانانو په ژوند سیوری غوړولی. په ځانګړي ډول د هغو کډوالو برخلیک چې د همدې یرغل له امله نورو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي او اولادونه یې په جلا وطنۍ کې زیږیدلي. اوس چې پاکستان تر بل هر وخت دغو کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې او په هغه هیواد کې کمپونه ورتړلي، دا کورنۍ اړې شوي داسې هیواد ته راستنی شو چې خپل یې دی خو دې وړاندې نه دی او نه هم په کوم کې چې خپل لیدې خو پکې کومه سرپنا نه لري. جزئیات د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
یک شنبه د سلواکې شپږویشتمه له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو و دیرشم تلین دی. هغه ورځ شوروي اتحاد د جنرال بوریس ګراموف په مشرۍ خپل وروستی سرتیری له افغانستانه وویست او په دې هیواد کې خپل نږدې لس کلن اشغال پای ته ورسوه. شپږ څلوېښت کاله وړاندې د دیارلس سوه اته پنځوس کال د مرغوم یا جدي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حافظ الامین د وخت حکومت یې ړنګ او ببر کارمل یې واک ته ورسوه او داسې یوه جګړه یې پیل شوه چې میلیونونه افغانان یې اغېزمن کړل. د همدې یرغل او د شوروي ځواکونو او د هغه وخت مجاهدینو ترمنځ د خونړیو جګړو په ترڅ کې میلیونونه افغانان اړ شول چې هیواد پرېږدي. زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شول او هلته یې لسیزې کډوالي تېره کړه، داسې چې هلته څو نسل وزیږیدل چې تر اوسه لا هم خپل وطن نه دی لیدلی. یو شمېر هغه کسان چې له پاکستان تر ایستلو وروسته افغانستان ته ستانه شوي وایي له بې سرپنایۍ او د بیکارۍ په ګډون له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ثناګل احمدزی چې شپږ میاشتې مخکې له پاکستانه ستون شوي، یک شنبه د دلوي ارسل واغې شپږویشتمې ازادي راډیو ته وویل هغه مهال پلار د شوروي د یرغل پر مهال ونیول شو او د دوی نوره کورنۍ اړ شوه چې له خپل هېواده ووځي. هغه وایي دی هم خپله په پاکستان کې زیږیدلی.
روس په وخت کې د بندي شوی مو جهاد کې اوا وخت نه تلو کډوال شوی او بیا موږ ملته پیدا شوی دي. موږ یو خورې په کې کې وړو یو د سي برابر و. هغه نه بعد موږ څلور خواندې او شپږ ګرونه موږ په پاکستان کې پیدا شوی. خو موږ ته دا سخت تر موږ سي وځل تر اغلي موږ تر یو شی ارام مسته د لکه مثال سره کوټه مسته دا یو شی نه لږ کو ډیر بد حالات سره.
عمر یو بل راستون شوی کډوال چې ورته کې سلری وای پلار یغه محل اړ شو وطن پریک دی او کورنۍ پاکستان ته کډه شو. عمر چې و ویش کلن دی په پاکستان کې زیږیدل وایي افغانستان کې هر څه ورته نوي دي.
روس په جنگ کې ما پلار به موږ ته څه کولی چې موږ واړو د روس کې نیو لمبیرا په پلاسو می خونه تا په بیا وای موږ راول پاکستان ته بیا ته موږ کمپو کې زما مشران زونه د کورګان می دی عظیم مال ته پیدا شوی بیا موږ بای بای ته دغه مال ته پیدا شوی دا اوس چې موږ خپل وطن ته راځو او سلو نه سکیږي راغلی هم دلته موږ د چې ښکارو چې هم موږ دلته ماجوري په هیڅ څه کې موږ څوک نه حساب لري په هیڅ څه څو دلته را پورې
ډیری دغه کډوال چې د پی او آر کډوالۍ کارتونه لرل د 2015 کال په سپتمبر کې پاکستان له دې هېواده وویستل. د شوروي ځواکونو له یرغل وروسته د پراخې کډوالۍ په څپه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو لسګونه کمپونه جوړ شول. داسې کمپونه چې ډېرې تر نږدې څلورو لسیزو وروسته هم تر څه مودې مخکې فعال وو او زرګونه افغانان پکې وڅېدل. خو د پاکستان حکومت د تیر کال د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداري ورکړ چې د خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې به د افغان کډوالو شپاړس کمپونه وتړي. وروسته هم دغه هېواد د پریکړې له مخې یو شمېر نور کمپونه وتړل شول. د ځینو کډوالو په وینا کوم کمپونه چې لا هم فعال دي د پاکستان حکومت پرې د برېښنا او اوبو په ګډون بنسټیز خدمتونه بند کړي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مشر بریالی میاخیل چې خپل هم د شوروي له یرغل وروسته په 19 کلنۍ کې پاکستان ته کډوال شوی وایي اوس مهال په پاکستان کې پاتې کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي. د طالبان حکومت د سلواغ شپږویشتمې له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د اوه دیرشم تلین په مناسبت په خپره کړې اعلامیه کې دا ورځ د ویاړ په توګه یاده کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی خو ترمنځ همکاري به مشروطه وي. نوموړي دغه څرګندونې د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړي. هغه ویلي د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې رغولو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم ویلي د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو د هغو ګواښو په وړاندې چې د نوموړي په خبره د روسیې او چین له لوري اروپا ته متوجه دي مقابله وشي. جزئیات د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او وای د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ترمنځ به همکاري مشروطه وي. هغه دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وکړې. یو شمېر هغو اروپایي مشرانو چې له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره لېواله دي د نوموړي د دې وینا هرکلی وکړ. خو روبیو ټینګار وکړ چې که د اقلیم کډوالۍ او تعرفو په برخو کې د ولسمشر ټرمپ د حکومت په پام کې نیول شوي شرایط پوره نه شي واشنگټن به خپل لارې واضح تعقیب کړي. هغه د اقلیم په اړه د اروپا تګلارو ته په اشاره وویل چې دغو تګلارو د انرژۍ په پالیسیو کې تېروتنې رامنځته کړي. نوموړي همدارنګه د اروپایي دولتونو د کډوالۍ پر پالیسیو هم انتقاد وکړ او خبرداری یې ورکړ چې لویدیځ د کډوالۍ د پراخې کچې له امله بې ثباته کېږي. هغه وویل ډله ییزه کډوالي هیڅکله هم داسې موضوع نه وه او نه ده چې پایلې کم اهمیت وبلل شي، بلکې هغه داسې ستونزه ده چې په لویدیځ کې ټولنې بدلوي او بې ثباته کوي او دا بهیر لا هم روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ټینګار وکړ چې د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې بیا رغونې او نوي کولو ته اړتیا لري. ښاغلی روبیو په دې برخه کې داسې ډیپلوماتیک ژبه وکاروله چې د تیر کال د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وینس له وینا سره یې توپیر درلود. هغه وویل اروپا او امریکا یو له بل سره تړلی دي. روبیو زیاته کړه چې امریکا چمتو ده کالتیاوي د نړیوال نظم د بیا جوړولو مسؤلیت یوازې په غاړه واخلي خو غوره بولي چې دا کار له اروپایي ملګرو سره په ګډه وکړي. هغه وویل موږ غواړو اروپا قوي وي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرز د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپل پرانستونکي وینا کې هم د نړیوال نظم یادونه وکړه او ویل چې زوړ نړیوال نظم نور وجود نه لري. هغه د روسیا او چین لوري د متوجه ګواښونو په اړه خبرداري ورکړه او وړاندیز یې وکړ چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو له ننګونو سره مقابله وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس د مونشن د امنیتي کانفرنس په پای کې وویل چې اروپا مخ په نابودۍ نه ده او نه هم تمدن د نابودۍ له خطر سره مخ دی او زیاته کړه چې اروپا له ژورو اړیکو سره سره چې له امریکا سره یې لري په ټولو مسایلو کې ورسره همغږي نه ده. د اروپایي تمدن نابودۍ هغه اصطلاح وه چې تېر کال د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپله وینا کې کارولې وه او له همدې امله یې اروپایي مشران ګرم بللي وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د اروپا په اړه د ترامپ د ادارې د دریس په اړه چې هغې منفي وباله انتقاد وکړه او وویل چې روسیه باید دې ته اړ شي چې په اوکراین کې د سولې په خبرو کې امتیاز ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د اوکراین په اړه د واشنگټن د ژمنو پر دوام په ټینګار سره دا خبرداری هم ورکړ چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول به د کیف لخوا تکتیکي او سیاسي سختو امتیازونو ته اړتیا ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د شنبې په ورځ د امنیتي کانفرنس په وینا کې وویل چې هیواد یې له موسکو سره د سولې د یو احتمالي تړون د لاسلیک کېدو لپاره لږ تر لږه د امریکا لخوا د 20 کلونو امنیتي ضمانت ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د هغه په خبره واشنگټن ورته د 15 کلونو امنیتي ضمانت ژمنه ورکړې ده.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي وایي په خپلو تخصصي څانګو کې د کاري فرصتونو د کمښت له امله د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړي. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې لنډمهالې کورسونه تعقیب کړي خو په خبره یې اوس یې دا کار په مسلک بدل شوی او له همدې لارې خپلو کورنیو ته یوه مړې ډوډۍ ګټي. جزئیات د فیروزي عزیزي په دغه مفصل رپورټ کې.
په افغانستان کې د رښتې خلاف کار کول نوې خبره نه ده خو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا چلی واکمنې دوه وروسته د بیکاری او بېوزلۍ په پراخېدو سره یو شمېر ځوانانو د خپلې تحصیلي څانګې خلاف ځینو کارونو لکه د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې او یوې حرفې په توګه یې تعقیبوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبیدالله محب چې په خبره یې له فارمسي پوهنځي فارغ سوی او مخکې یې درملتون درلود ازادي راډیو ته وویل اوس یې د موبایلونو د ترمیم کارخونه جوړه کړې ده. دای چې د خپلې نه کسیزې کورنۍ مشري کوي ازادي راډیو ته وویل د ورځې تر 3400 پورې افغاني ګټي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي.
که شزه کې ما بیام در بخش انجینری موبایل او خودم پانتون میخواندم در بخش فارمسی ما خودم
ما خپل په هنتون لوسته ول فارمسی فارغ یم او مخکې می درملتون درلود دا تحولات چراغلل نور می درملتون مخ ته وړې نه شو د ځان او کورنۍ د لګښتونو مسله می و چې دې برخه تراغلم او څلور میاشتې کیږي چې خپل ځان ته د موبایل ترمیم دکان لرم
دوه کله مخکې یعنی د 1402 کال په جدي کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته به تر سوې او د هیواد له 50% زیات اوسیدونکي د یو ډالر نه د کم عاید په ګټلو لوسبند کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نعیم الله چې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي د کتابدارۍ له برخې فارغ دی وایي اوس د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې او په دې برخه کې بوخت دی.
د پانتور استاد کوم چې استادان دی هغه ته استادین پیدا کیږي ځکه یوازې په لغمان پانتون کې ده او کتابتونونو امیران هغه امیریت نو او مدیریت ډېر سخت دی ځکه افغانستان کې کتابتونونه هم څه کم دي او نفوذ یې پوره شوی دی او بېروزګاری نظر اخلم هلته موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس ډېر عام دی هر څوک یې کاروي او کله چې موبایل کاروونکي ډېری نو حتمن موبایل د خرابېږي. زما ملګري خپله شته دی پوهنتون د دورې ملګري مې دي او هغوی خپله د بېروزګارۍ نه مستري سره ناست دي اوس هم شاګردان دي بعضې پرېښود بعضې پکې زړه تنګ شي بعضې مشکلات پیدا شي نور یو ځوان کولی شي په 3000 افغانیو باندې یو کسب ترلاسه کړي او خپل اینده جوړه کړي.
دوی وایي د موبایل ترمیم جوړولو لپاره یې په 3 میاشتنۍ دوره کې روزنه کې په میاشت کې 10000 افغانۍ فیس په ورکړې دا کسب او مسلک زده کړی او تر فارغېدو دوه یا دوه نیمې میاشتې وروسته یې ځانونو ته د موبایل د ترمیم کارخونې پرانیستې دي. په ورته وخت کې د موبایل ترمیم او برېښنایي وسایلو د ترمیم د زده کړو د مرکزونو یو شمېر مسؤلان وایي چې د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې د ځوانانو مراجعه زیاته سوې ده. له دې جلې کابل کې د موبایلونو د ترمیم د زده کړې د یو مرکز مشر امیر الله امیر ازادي راډیو ته وویل
شمو بخش ترمیم موبایل دا سوال کې اگر برتون ببینیم با تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما داریم دا قسمت
په کال کې لسل تر 200 ځوانان د موبایل د ترمیم په برخه کې جذبو. سیستم مو داسې دی چې درې تر څلور میاشتو روزنه ده. ځوانان راځي زده کړه کوي او بیا د کسب او کار سختن کېږي. موږ سره ډېر داسې ځوانان شته چې له بېلابېلو څانګو لکه اقتصاد طب فارمیسي او نورو فارغ دي ځکه دا لنډمهالې 3 میاشتنۍ دوره ده چې زده کوي او ژر پکې کار مومي.
ښاغلی امیر وایي چې نه یوازې ځوانان بلکې آن د پخو عمر لرونکي کسان چې یا له خپلو پخوانیو دندو لرې سوي او یا مختلفو برخو کې کار نسي موندلی دوی ته مراجعه کوي او له 3 تر 4 میاشتنۍ روزنې وروسته د موبایلونو د ترمیم ورکشاپ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر ځوانانو چې په بېلابېلو برخو کې لوړې زده کړې کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې په دولتي ادارو کې د دندو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې پالل کېږي. هغه ده چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي. د تخنیک او ټکنالوژۍ برخې یو شمېر پوهان او فعالان وایي د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ او ورځ بلې ته د برېښنایي وسایلو د ترمیم د خدمتونو اړتیا ته په پام دا برخه د ګټې ده او ځوانان کولی سي په چټکۍ سره په دې برخه کې د کار بازار ته ننوځي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او د سافټویر انجینیر آغا ملک سهار ازادي راډیو ته وویل
ټکنالوژي له باید پاملرنه وسی هغه دلته د 2.5 برابر پرمختګ زیات تنډیر زیات پرمختګ کوي. تقریبا د اوس د نړۍ ډیر زیات تنډی باندې برخه باندې تکیه دی او له دې برخه پرته دند پیدا کول سخت دي. بیا افغانستان کې موږ دې برخه کې ډیر زیات کمی امو ګوري انلاین ډیر زیات کورسونه ستاسو په خپل جواب کته زی لیسه دورې کې اصل خو ونځي څخه دې باندې مهارتونه ته ورکړیا او کورسونه ته ولرسي او مثلا سیمینارونو ورکشاپونو تولار سیات من باید یوټیوب د سکرین ټکنالوژي لکه لپټاپ کمپیوټر ولري هدا کل دی ورځ 3 ساعته په اوسه ډول تاسو باید له ټکنالوژي څخه زده کړه وکړي. په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزې دي د دې معنی نه چې موږ له زده کړو باید لرې سو. د نړۍ پرمختګونه اصلا بې ساري دي، اصلا نړۍ موږ ته نه درېږي. موږ باید په شخصي ډول باندې ځان آمادګي ولرو، خپل مهارتونه نوي کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې، او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د تېر زېږدیز کال 2015 د ډسمبر میاشتې په 13مه ویلي وو چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري